د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ورزش او لوبو مینوالو د ازادي رادیو په چپو کې می سلامونه ومني. دا ونې درته یو ځانګړی خبرونه وړاندې کوو. په ورسته یو څو نیوز خبرونه کې مو د بیلابیلو لوبو له لوبغاړو، کارپوهانو او څارونکو سره مرکې کړې دي. غواړو دا ونې درته په دې نیم ساعت خبرونه کې دا مرکې بیا وړاندې کړو. زه بختیار ساحل. د افغانستان چټک توپاچونکو حمید سن تر 44 کلن نړیوال لوبیز ژوند وروسته د توپاچونکو د روزنې دند ته غاړه کې خوده. هغه اوس د افغانستان ملي لوبډلې د توپاچونې روزون کېده. لنوموړي سره مو په همدې تړاو مرکه کړې ده، او په پیل کې متری پختلې دي چې کرکټ پرې خودل او نوې دند په لول ورته څومره ستونزمنه پریکړه و.
د کرکټ پریکړه کدرته ما ډیر سخت کار دی. اما راته چې انسان سره ټول عمر مینه کړی، بیا زما خور سره بیا اندازه کرکټ سره ډیر مینه و، اولاده او نه به ختم شي. نو سخت او ډیر زیات راته دا د یو ورځ خبره نه ده، د یو ساعت خبره نه ده، په دې د میاشتو میاشتو یاد سی یو کال نه لا زیات رئیسی په دې فکر کې وم چې دا ډیسیژن واخلم که وانه خلم. خو بل خاطر چې مې کتل د زمونږ د بولینګ ډپارټمنټ په څنګ کې وسره لیوال خپل مو چې په فیوچر کې کچې راځم ادارې ته کرکټ بورډ ته غواړم افغانستان ته خدمت وکړم. نو هغه خدای شته بالنګ کوچنګ و چې زما ورسره ډېره مینه او شوق و. غواړم چې لوبغاړو سره د نږدې نه په دې برخه کې کار وکړم. نو انشاءالله امیدوار یم او په ځان باور یم چې په دې کې به هم د افغانستان څونه د ځوان لوبغاړي چې دیس موجوده ټیم کې او ورسره په څنګ کې را روان چې کوم دي، انشاءالله هغوی سره به هم خپل کوشش کوم چې تر څو را روان څو کلو کې افغانستان ته داسې بالران پروډیوس کړو لکه ځان پسې دولت شاپور چې زمونږ دغه د سپینینګ ډپارټمنټ کوم دی، دوی سره انشاءالله مساوي شي. 50% په دوی رسي، 50% زمونږ د طرف نه دغه د فاست بولینګ تشډک شي. انشاءالله بیا به دغه مشکل به مرفع شي. او ماشاءالله اوس هم لوبغاړي ډېر تاسو ګورئ زمونږ د افغانستان فاست بولران ډېر زبردست پرفارمنس کوي په لیګونو کې. نو دوی هم تیار دي انشاءالله، خو کوشش کوو چې نور هم تیار کړو تر څو په میچونو کې موږ ته نور مشکلات پیدا نه شي. نو وخت په تېرېدو سره انشاءالله دغه نیمګړتیاوې چې دي د خیره دا به انشاءالله ختم شي.
دا وایي چې د خپل لوبي ژوند کومې شېبې دې نه هېرېږي.
د لوبي داسې دی چې درته بویم هر یو لوبه چې ما افغانستان دپاره کړې ده زما د ژوند یو ښه خاطره ده. خو په ټولو کې نه هېرېدونکې لوبه یو نه بلکې دوه دي. یو هغه لوبه د 2009 کال د آیرلینډ سره وه چې کله آیرلینډ ته 250 منډې پاتې وې، تقریبا 6 بال او 5 لوبغاړي پاتې وو. او زه راغلم بولینګ ته، څلور لوبغاړي پکې ما وسوځول. یو مې دینه مخکې موټ کړه پروټو فیلډ کیپټن یې هغه وخت سره، او یو وکټ نه بي واخیستله لاسمین چې هغه خیری جان مونیو د آیرلینډ لوبغاړی. او هغه میچ فکر کوم په 2:30 کې په 1:30 لوبه په منډو باندې موږ وګټلو. نو هغه داسې یو لوبه وه چې زما د ژوند یو بهترینه لوبه وه. ډیویژن 2 کوالیفایډ و، ډیویژن 1 وبخی په ساوت افریقا کې. او په هغې نه مخکې یو بل ډیویژن و په ارجنټینا کې د کیمن آیسلینډ سره زموږ لوبه وه چې پکې باران وشو. او د باران د وجې هغه لوبه لغوه شوله او بېرته مو بیا د سره هغه میچ په سبا باندې وکړلو. نو هغه داسې میچ و چې که چیرې موږ بیللی و شاید زموږ کرکټ په هغه وخت سره 5-6 کاله نور هم شاته تللی و. نو الله تعالی ډېر غټ فضل و کرم شوی چې هغه میچ کې باران شو او موږ رنځونه ډېر کم جوړ کړي وو. هغه داسې یو لوبه وه چې زما په ژوند کې زما هېڅکله به هم هېره نه شي.
فکر کوي چې د لوبغاړي پر ځای د روزن کې په توګه افغانستان در تر ډیره اړتیا درلوده؟
د لوبغاړي په صفت کې زه ډیر شکر گزارم د الله تعالی او فخر کوم په خپل ځان باندې چې افغانستان لپاره ما څونه کرکټ کړی دی. ډیر په ایمانداری، ډیر د زړه او ډیر د جذبې سره نو د هر یو لوبې، د هر یو میچ زما د ژوند یو ښه خاطره ده. اوس دغه نوې کومه وظیفه چې راسپارل شوې ده، زه به لا ډیر کوشش کوم. توقع هغه هیلې چې د خلکو دي هغه نه امید نه شي انشاءالله، او خپل دغه څونه تجربه ده خپل لوبغاړو سره شریکه کړم، زموږ بلرانو سره. نو انشاءالله امیدوار یم چې دې کې به هم خپل هڅه کوم او کوشش به مې هم دی چې د خپل تجربه او دغه لوبغاړو سره په صحیح اندازه په صحیح ډول باندې دغه د بولینګ ډپارټمنټ کې ورسره کومه که همکاري وکړمه تر څو موږ افغانستان ته نور لوبغاړي او نور بالران پروډیوس کړو را روان څو کلو کې په خیر سره.
لیدل کیږي چې اوس مهال د فاست بولینګ په برخه کې فضل حق، نوین دغه راز عظمت او سلیم صافی او ګڼ نور داسې فاست بولران شته چې دا تشه تر یو حده ډکولی شي، خو ته ترې راضي یې او فکر کوي چې ډیر کار ته اړتیا ده؟
بالکل، ماشاءالله. که تاسو وګورئ د افغانستان فاست بولران چې څونه دي موجوده وخت کې، ماشاءالله ډیر با استعداد دی او هغه استعدادونه تاسو پورې مختلف لیګونو کې سلیکټ دي او لګیا دي خپل کرکټ کې. امید هم دا ده د خیره چې دوی خو د موجوده وخت کې د افغانستان کرکټ نور مخکې بیسي، او زما به هم همدا کوشش شي چې دوی سره په دغه برخه کې پوره همکاري وکړم، د خپلې تجربې ورسره شریکې کړم، هغه نیمګړتیاوې چې دوی لري په هغې ورسره کار وکړم تر څو دوی نور هم پیاوړي شي او د افغانستان لپاره نورې ښه لوبې وکړي. او امیدواره په دې یم چې انشاءالله را روان څو کلو کې د خیره نور بالران به هم افغانستان ته پروډیوس کړو. زه خپل ځانې ډېر ښه ښه پلانونه لرم انشاءالله، که چیرې په خیر بورډ سره په همغږي او په همکارۍ باندې پروګرام مخې ته وړلو، نو کوشش به مو دی چې ځوانان نور هم را پیدا کړو. دغه زیاتره قریو کې په کلو کې ډېر استعدادونه موږ لرو چې هغه پټ دي، نو کوشش به هم دی چې پټ استعدادونه را پیدا کړو او تر څو را روان کلونو کې افغانستان دپاره داسې نور فاست بالران پروډیوس کړو چې هغه نیکسټ 10 ایئرز یا د هغې نه بعد چې کوم لوبغاړي راځي او که ژوند زندګي وه د افغانستان دپاره لوبې وکړي او خدمت ورته وکړي.
تر څومره سرعت پورې دې توپ اچونه کړې ده؟ یعنی کیلومیټر پر هاور څومره فاست بال دې کړی؟
فاست بالینګ موږ چې خپل وخت کې وو هغه پیک ټایم چې ورته وایي د سپیډ اندازه به هم دونه میچونو کې نه معلومېدله، خو یو ځل په انګلستان کې میچونو او نو هلته د کلب کرکټ ما کول یم سی سي دپاره یو بال مکه یو سلو دوه پنځوس کې تیسترین بال، بیا د هغې نه پس چې زه خوب هم شومه سر جریان مې چې د زنګونه شولې، بعد د هغې نه هم په 2015 ورلډ کپ کې تاسو وګورئ هغې کې هم د یو سلو پنځه څلوېښتو نه پورته ما بولینګ کړی دی. دغه شانتې 2020 ورلډ کپ کې تاسو راواخلئ، دا دوه کاله مخکې چې کومه شو هم یو سلو پنځه څلوېښتو پورې، درې څلوېښت پورې، دوه څلوېښت پورې به مې د بال سرعت نو سپیډ کې مې څه فرق نه و راغلی، خو بس بعضې وخت انجریان شي، دردونه شي، نو هغه انسان ته اجازه نه ورکوي چې لوګت کرکټو کې. خو زه به دا هم الحمدلله زما څونه انجریان چې ویری کور شوی ویلي، نو داسې کوم تکلیف راته، خو بعضې وخت کې بعضې فیصلې داسې چې انسان یې باید واخلي او دې کې شاید دغه خیر وي. نو ما هم په همدغه صورت کې د انټرنیشنل کرکټ نه په همدې خاطر استعفا ورکړه، او زړه مې همدا غوښتل چې زه په دې کوچنګ برخه کې د افغانستان بالرانو سره ځوانان چې کوم دي، د موجوده چې کوم دي، دیس کې هم ورسره کومک وکړم او لا نور دوه پیاوړي شي تر څو د افغانستان لپاره نورې ښه لوبې وکړي.
ورستې پښتنه کوم، هغه فاست بالران چې د افغانستان په کلیو بانډو کې دي او د مخکې تلو هیلې نه لري، پلان لري چې کله خبر واخلي او دعوت یې کې کیمپونو ته؟
هو، ولې نه، حتماً انشاءالله. یو استعداد به انشاءالله نه پټیږي، نه به د چا حق خوړل کیږي. زه په دې پوه شم چې یو بالر داسې شته چې یو سلو څلوېښتو پورې یا یو سلو پنځه دېرشو نه پورته یا سلو څلوېښتو نه پورته سرعت لري، که هغه کرکټ هم نه کړی، نو انشاءالله هغه به مانه نه ضایع کیږي. هغه به د افغانستان لپاره لوبې کوي، که هغه په کلي کې وي، که په ښار کې وي، که په هر ځای کې د افغانستان وي، هغه ته به حق رسیږي. ځکه داسې بالران موږ ته په کار دي چې د یو سلو څلوېښتو نه پورته سپیډ ولري یا د یو سلو پنځه دېرشو نه پورته، نو هغه موږ کوی شو چې هغه نور هم تیز شي. فقط داسې چې هغه لږ پالش کول غواړي، په بعضو شیانو ورسره کار کول وي، تر سو غنه یو بهترین فاست بالر جوړ شي. نو د خیر دم په ذهن کې شته، په پلان کې هم شته، کرکټ بورډ هم ان شاء الله را سره منلي کورې ودان. دا پلان به د خیر وخت په تیرېدو سره ان شاء الله ډېر زر به په لار اچو، او تر سو د کلو بانډو نه هر ځای کې لوبغاړي وي او استعداد وي، هغه به د خیر افغانستان ته پروډیوس کوو ان شاء الله مخ ته به راولو.
تاسو د افغانستان د ملي لوبډلې د توپچون له روزونکو حمید حسن سره زموږ ځانګړې مرکه اوریده. اوس د راشد خان د لوبیز ژوند په تړاو، راشد خان اوس مهال د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر دی. هغه دوه ځل وړاندې هم لوبډل مشر شوی و، خو بیا د ځینې ستونزو له امله پریښی و. د راشد خان د لوبیز ژوند د پیل او بریالي مزل په تړاو مو د افغانستان کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق ستانکزي سره مرکه کړې ده. په پیل کې مو ترې پوښتلی دی چې د راشد خان د پیدا کېدو کیسه څنګه وه.
زما اوس مهدیږي په دې وخت کې دولت خان احمدزی چیف سلیکټر او دولت خان احمدزی ته ما یو بل دند هم ورسپارلې وه، ټالنټ آیډینټیفیکیشن، یعنی د استعدادونو غورا پیدا کول او د هغو پالش کول. هم دا هم د دولت خان احمدزی د وظایفو څخه یو ستره وظیفه وه. نو موږ به لوبغاړي په نښه کول او هغه به پوره کال، ځوان لوبغاړي البته، او هغه به پوره کال فالو کول او هغه به پالش کول، او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې به راوستل. نو د معمولا کلبم سه په میدان کې د افغانستان د کابل په لوبغالي کې به سیالي وي د هر لیول. د کوم لوبغاړی په ما کتن به ما ته زنګ وسه مشره یوره ک ګراوند ته راسي، نو زه به حتما په یدم سوکره باندې ګوري. نو په دې وخت کې راشد خان نو لسکلن ملي لوبډلې ته غوړه شوی وو. نو کله چې زه ګراوند ته ورغلم او دولت خان وای بیا کوم لوبغاړی را باندې ګوري، نو د بیا ما ته په جواب کې ویلې چې خپل هم کرکټر پیدا یې کا. نو یو اوور وروسته راشد خان بالینګ ته راغی، او کله چې ما راشد خان بالینګ ولید بالکل ان پلیبل وو، او حتی وکټ کیپر د دې بال نه سوجچ کولای. مورتل صدا غمیره باندې ګوره، د ماشاءالله ډیر خلو غړی ما تخکاری. او له هغه څخه یو میاشت وروسته د زیمبابوې سیریز او د افغانستان د ملي لوبډلې لومړی ځل منګي اسوسییټ ممبر او ما د یو بشپړ غړي توبلرون کې هواد سره بایلټرل سیریز برابر کړی وو. نو منګه په دې توانیدلو چې اصغر افغان قناعت ورکو او راشد خان ملي لوبډلې ته سلیکټ کو. خو ما راشد اصغر افغان هم یو معقوله خبره په هغه وخت کې دا وکړه چې ځوان ده او نه غواړو چې ډېر د پرشر لاندې راولو، شلوریزه به صرف پیو کوی او رزنی سیالی بنه کو. نو منګه هم سره ومنله مزه شلوریزه نه دی کریر سٹارټ کی. خو کله سه ملي لوبډاله زیمبابوې ته لاړه، منګه په لومړی تمریناتی سیالی کې ډیره بعده ماتي وخړل، او بیا په لومړی نړیواله رزنی سیالی کې هم په 120 منډه کې 122 منډه اوټ شو. هغه مو هم وبایلله. نو دولت خان او اصغر افغان دواړو ماته زنګ را ووه له زیمبابوې څخه، او راشد رانه وغوښته. ما هم هیڅ دمه ونه کړه په دې پریکړه کې، او راشد خان مو مستقیما له جلال آباد نه راوغوښته او زیمبابوې ته روان کړه. هغه ورځ ده او نن ورځ ده راشد خان الحمدلله د نړۍ یو ډیر غټ ستوری جوړ سو.
ستانکزی صاحب، ستاسو لاند د راشد خان د دومره سترو لاسته راوړنو راز په څه کې ویني؟
د راشد خان د کامیابی راز خو یو د راشد خان خلوص ته خپل پیشې سره لخ پیشه کرکټ ته. راشد خان کرکټ ته ریسپیکټ ورکوي. راشد خان هیڅ کله هم ځان له لوبې څخه غوره نه ده بوللی، همیشه دی وایي چې زه زده کړه کوم. او بل د کامیابی راز دا ده چې راشد خان خپل محدودیتونه پیژني، خپل لیمیټیشنز پیژني، خپل سترینګثس پیژني، په خپل سترینګثس باندې کار کوي، او کوم د ضعف نقطې سي دي هغه دی اول تشخیصوي او بیا په هغه باندې کار کوي. نو که راشد خان تاسو وګورئ د هغه غټه اسلحه په بالینګ کې کورته وایي، هغه ګوګلی ده، او دای د هغه ګوګلی سپیډ ورځ تر بلې زیاتوي. اما که مخته نه ده پریښی، دی پوهیږي چې د بالینګ سرعت په کوم سرعت سه دی بالینګ کوي، او ګوګلی یې سه دا مین هتیار ده یا اسلحه ده، هغه باندې ها دی روزمره کار کوي. او هغه د بالینګ سپیډ که تاسو وګورئ په دومره کرکټ سره هم د دې بالینګ سپیډ تر اوسه پورې کم سوای نه ده. نو د کامیابی راز یو زیار، مهنت او مشقت ته لوبې څخه ځان غوره نه بولي او همدارنګه په خپلو محدودیتونو باندې پودا او مغ باندې کار کوي.
آیا فکر کوئ چې راشد خان په شلوریزو سیالیو کې زر وکټې پوره کړي؟
زما په اند به د راشد خان کریر به چې کله ختمیږي نو د راشد خان به له 1200 څخه تر 1300 وکټې وي دي شلوریز نړیوال کرکټ کې.
انضمام الحق چې د پاکستان پخوانی لوبغاړی او د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی روزونکی و، هغه د راشد خان د غوره کولو دعوادار دی. هغه وایي چې ملي لوبډلې ته راوستي موافقي ورسره؟
انضمام الحق راشد خان نه لیدلی و، نه راشد خان نوم اوریدلی و. انضمام الحق کله زیمبابوې ته راغی نه افغانستان کې کوم لوبغاړی لیدلی و، به راشد خو بالکل په لومړي سر کې ونه. نو لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، اصغر افغان او دولت خان احمدزی ما ته زنګ ووهه، راشد خان مونږ ورولېږه زیمبابوې ته، او د انضمام الحق سره زما پریکړه دا وه چې د زیمبابوې سیریز به هغه کوي، افغانستان لوبډله به انضمام ګوري او موږ انضمام به د افغانستان لوبډله ګورو، بیا به لغنه بعد موږ په اوږدمهاله کانټراکټ باندې کار کوو. نو انضمام الحق د راشد خان په راوستلو کې هیڅ کوم رول نه درلود، او زیات رول پکې د دولت خان احمدزی، د اصغر افغان او یو څه ناڅه به زه خپل رول هم وښیم، ځکه چې ځوان لوبغاړی او ډېر ستر اعتماد موږ په هغه وخت کې پرې وکړ.
فکر کوي چې افغان کرکټ به د راشد خان په څیر نور ځانګړي استعدادونه پیدا کړي؟
افغانستان د استعدادونو کور ده، د کې هیڅ شک نشته. د کرکټ د نړۍ ستر استعدادونه په افغانستان کې دي. کچیر ته یو ډیر ښه سټرکچر جوړ سي، ټالنٹ ائیډنټیفیکیشن پروګرام بیا په کار واچول سي، او هغه ځوانان روزل سي، اول پیدا سي او بیا هغه ځوانان کال کې 365 ورځې دوی فالو سي، او د افغانستان د کرکټ بورډ د داخلي کرکټ کې هغه جونیئر دا او سینیئر داخلي کرکټ ته دغه سټرکچر لاندې ونیول سي، د کې هیڅ شک نشته چې راشد خان په څیر ډیر زیات استعدادونه مخترس سي. خو متاسفانه په 2019 نه راپدې خو تر اوسه پورې موږ کوم خاص استعداد نه درلودلای چې د افغانستان کرکټ بورډ مخته راوړی وي. هماغه د 2013 د انډر 19 د ټیم لوبغاړي تر دا اوسه پورې نو سیستم په کار ده، او تر اوسه پورې ما د سیستم د ډېر سخت سوار لاندې ده، ځکه دوی هیڅ نه کوم داسې استعداد د نړۍ کرکټ ته نه دا وړاندې کړی بغیر نور احمد لکنوال نه. نور موږ داسې کوم استعداد نه لرو چې هغه نړیوال کرکټ کې ځلېدی، لا څه کې چې نړیوال کرکټ ته صرف راغلی وي.
تاسو د راشد خان د بریالي لوبي سفر په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي سره مرکه اوریده، او اوس د افغانستان د بل لوبغاړي کریم جنت په تړاو. د افغانستان د کرکټ په اوسنۍ ملي لوبډله کې کریم جنت یو داسې نوم دی چې له ډیرو سختیو تیر شوی، او د خلکو مینوالو له ګڼو نیوکو سره سره په کرکټ کې ډیر مثبت بدلون راغلی دی. هغه د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې د خپل هر اړخیز پرفارمنس پر اساس افغانستان ته لوبلړۍ وګټله. مرکه مور سره کړې ده، او په پیل کې د هغې لوبې په تړاو غږیږي چې د اماراتو پر وړاندې په سختو شیبو کې راووت او لوبه یې وګټله.
ساحل صاحب، حالات خو سخت وو، ځکه چې کته وګوره سیټ بیٹسمین چې په کریز کې آؤٹ شي، په داسې حالاتو کې چې اور پسر تقریبا لسو نظر تر 2 رنزه پکاري، نو مشکلی نوی بیٹسمین د پاره چې هغه کریز ته ورځي، هلته بیا ځان سیټ کوي، بیا خپل شاټونه وهي. خدا او دماغ تیارې الحمدلله ورته ښه، ځکه چې کته بی پی ایل وګوره دینه مخکې بی پی ایل کې مال دلته همداسې ډېر میچونه چې همداسې فینشنګ کې مطلب اخره وخت کې زه وتم داسې اورنو پاتې می داسې ډېر میچونه هلته ما وکړو، نو هغه پریکټس آیډیا دی ما وا، او بس همدا و چې زه کامیاب شم پکې.
په لومړۍ لوبه کې هم تانی مسلې زه وهله، او لوبه دې وګټله، هغه لوبه هم سخت پړاو ته تللې وه. فکر دې کاوه چې د اماراتو توپ چون کې دومره ښه بالینګ وکړي؟
په کرکټ کې کته یو شي ته وګوره کنه، که مخالف ټیم دې تا هر څوک وي، خو دغه یو شی باید تا په ذهن کې، دا انټرنیشنل میچ او د هیواد په سطح میچ ده، نو هغه بیا که مخالف ټیم هر څوک وي، نو هغه پریشر یا هغه دباو وي په پلیئر باندې چې دا انټرنیشنل میچ ده، او دې ته هم سړی نه ګوري چې دا څوک ده. بیا خاص کل په شلاوري لوبو کې که ته وګوري، دې کې فرق ډیر کم سي د ښه او د بد ټیمونو، ځکه چې دا اورونه کمی، نو دې کې هر یو ټیم کولی شي ښه کم بیک مطلب ښه اپسیټ کی، نو په دې باندې او بل کته دی اماراتو ټیم ته وګوري دی 1300 کلونه به دې کال خاص دې کال کته وګوري دلته دې خپل ټورنمنت آی ایل ټی لیګو سو به ټی 10 کې د الکان هر کال بل دی اماراتو کرکټ نن سبا ډیر لکه مصروفه ده نو دا غي لو غواړي منګ په دې لیګو کې قتل لکه پرفارمنس کې یلته هم نو منګ مطلب دومره آسان نه واغشتي منګ ورته خپل فوکس سره ولر ځکه چې منګ ته معلوماتو چې دا چې بالران دي که بیټسمنان دي هغه چې کم لیګونه دي ټی 10 یا دا آی ایل ټی ټی 20 چې کوم اوس لیګ تیر شو دې کې هم دی الکانو خپل پرفارمنس کو
ترتا پرته بل هیڅ افغان تو په هون کې ډیر خو نه زلید استونزه په څه کې وښتن ځای سختو یا استاسي میچ پریکټس نه ولکه دومره وخت تاسو کرکټ نه وکړ
د سې دا هر لوغړی غواړي چې هغه خپل ټیم د پرفارمنس کې نو ټیم یو زیته ورسي نو هر وخت نه کیږي چې هر څوک چې سره کم سوچ کوي هغه سې وسی نو خپل کوشش کوي هر یو او منګم دا کوشش نو دا چې زبکه کامیاب وسم او بل هغه امارات ټیم هم د سې نه دا هغه لکه ما خو در د مخ کې ملي دا ټی 20 انټرنیشنل میچونه دي دغه هر یو ټیم ته پر سوچ سره راځي نو دا د چې پرفارمنس کېدل نه کېدل درازي د کرکټ یو حصہ ده
ادارته و فکر مکاوه چې امارات به مول داسې سخت یو سره مخ کړي یا د کرکټ په اصطلاح دومره ټف ټایم بدر کړي
که یو طرف ته وګوره فکر دې مونږ دومره نه و چې دومره ټف ټایم برای کې ځکه چې د مونږ مو ګوره دې مونږ الحمدلله مطلب د کرکټ لیول کته وګوره ډیر خدای اوس کنه لوبغاړي دې مونږ وګوره مختلف لګونو کې لوب کوي آسان امنګ نس واغستله یو ټیم هم ما مخیم درته یاد وکړه چې کدی موږ هر چا سره میچي نو کرکټ دغه څه وشاید چې د دې کې ته هیڅ کله ریلیکس کېدل نه سي کې ته هر چا سره میچي ته باید پورا سل فیصد خپل افورت وکې دومره فکر هم نو خو لوبه چې سمره فکر اغه نه هم اغه خلوب وکړي موږ سوچ نم اغه لوبه خلوب وکړي
پتیر نړیوال جام کې هم نوې هوې در شول چې هغه نشتون په تا مثبت تاثیر کړي یعنی لوبه د ډیره خښوي ده کومه ځانګړې خواري دي کړي چې تو په هنه دي دومره خښوي
سایل سیب کرکټ خو تا په خپل هم کړای نو کرکټ کې یو دسه یو خبر داسه یو خو قسمت لګ ډیر مهمه او بل دسه د انسان خپل خواري مهنت هم ده لوبغاړي غواړي دا چې هغه ورستر بل خسي نو ما هم دسه کم چې لګ سده ستونزې وي نو هغه کوشش میکړه چې هغه باندې ما ډیر کار وکړ او کوشش مې دا چې نورم وکړو ځکه کرکټ یو تر بل ورځ زده کړه کې لوبغاړې او بل مهم شی اتا په ټیم کې خپل رول چې کم وي چاته ته پته نو الا یو پلیئر مینټلی لکه مازغونه بیا ډیر سیټ وي جوړی کنه چې تا ته معلومی چې ما په ټیم کې سر رول ده نو کدی نه مخکې زه په ټیم کې به عموم داسې رول ما ته صحیح پته نه و چې زه اوس په کم پوزیشن بیټنګ ته ځم ځکه دو درې پوزیشن ته ما ځان جوړ کړو نو دا یو بیټسمین دپاره دا ډیر مشکل سی ځکه ته چې بیا پریکټس کې تا ته پته نه لګي چې زه کم پریکټس وکم زه اوپننګ ته پریکټس وکم زه میډل آرډر کې پریکټس وکم زه اخره دي چکو پریکټس وکم دا بیا ډیر سخت دی دا که یو ته د کلب کرکټ هم کې په هغه کې هم یو پلیئر ډیر ډیسټرب کیږي دا خو بیا انټرنیشنل میچونه دي کنه نو دې کې بیا بیخي سخت سی نو دې کې خاصه مننه کپتان نوم کوم چې موږ یو پوزیشن پلان ما ترا کړو چې دا پوزیشن دیتا دې ته ځان جوړ کړم مازغونه ځان تیار کړم دا و چې الحمدلله لوبه مې خو کړې
امارات په دویمه لوبه کې په ډېره اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه دې تو په چون کې په توګه وایي چې د محمد وسیم لپاره مو هیڅ پلان کار ورنه کړ ته یې عمل پڅ کې ویني
واقعا په دویمه لوبه کې امارات خو لوب وکړه او کته وګوره خاص توګه محمد وسیم ډېر ښه بیٹنګ وکړ تا تم ما مخ کې میادونه وکړه سی دا اوس چې کم په امارات کې کم لیک تیر شو یا ټی 10 د کې دا لوبغاړي ډېر ښه پرفارمنس دی وکړ دا الته هم د محمد وسیم ښه پرفارمنس وکړ دا اوس امارات کې کم لیک تیر شو آی ایل ټی ټی 20 نو دا او چې شاټونه هم خو لګیدل نو اورز یو په استلاسه ورته وای اورز یو نو هر خوا به زه وختن او شاټ به لګیدا
یو محل په ټولنیزو رسنیو کې ویل کېدل چې کریم جنت وای غواړي چې د بومرا په چیر تو پچون کې یا بالر شي او روحیت شرما په سیر تو په هنه وکړي پر اختیا هم دغه سي د غختل یا هم دغه سي فکر لري
د سي دا چې خپ دا خو خلک غلط پويسوي ته خو ما اصل کې دا د سي ویلي دي سي روحیت شرما شو وختر دي ما خوخ دي په دې نسبانه چې شو وختر بولینګ دي ما سي خوخه دا جګر دغه بولینګ رن اپ هرسو د سي روحیت شرما هم دغه بیټنګ چې کم ا ټیکنیک دی کنه چې ټایم ور سره ډیر زیات وي بیټینګ کې په دې صورت باندې مات مطلب دا دوه لوغړی خوخیږي.
پرستای پښتنه درنه کوم د پاکستان پر وړاندې په نړیوال جام کې چې په سلور توپونو در باندې سلور شپږیزي وو هل شوې چې فکر یې نکید تبن د افغانستان ځوان نسل قدر قهرې دلیو چې لخل وسره مخ کې دي چې در تویل او ترغی با تاسو سوچ کاوه او دا راته وای چې هغه لوبي نورسته څه ذهن ته درتل
واکن د افغان زې خو وی زکه چې لوغړی په خپل هم خفای ټول لوبډل هم خفای بیا ټول وطن هوادوال هم خفای نو سخت خوئی خود دس اس او دا هم دا خلق هم تا تا وای کنا چی دا ولی دسی اسو ولی دسی اسو خود طول کی ضروری و مهم شای دا غدا چی دین بای سڑای زدکڑو کی او دا یواد دا ندا چی کرکٹ دا دسی دیر میچونه با مخ کی بیا هم رازی او دسی دیر میچونه منگ با گرتو انشاءاللہ خو سوچ او فکر دیر ضرور دا کنا چی مثبت سوچ خلقو کی او خود سوچ بایدو کی ندا چی زیاتر خلق تزاد تلاڑ چی کنا آشای دیر غلط طرف تواڑی زکا کدا تسو چوکی زد دا سلور شپگیز ماو لگی دی کدا شیر دا نوی لگی دلی ما ات لس رنز و یا دو لس رنز ور کردیو اخیره ور خو بیان پاتی و او کریس که سیٹ بیٹس منان و دو بین بیٹس منان ور که دایش پا اخیره ور کم پرسویو یعنی دو ور سلیر اس رنز پاتیو یعنی کرکٹ که دا هر سکی گی پا دیگو تا بہتر پوئے گی خو ذہن که خو رازی سڑای خفای بار بار خفا کی گی او سم چې کله کله راشي زه بیا هم خفه سم خو مهم شی په کرکټ کې چې کم دا چې دوه شیونه ډېر مهم دي یو اګنور کېدل اګنورنس یو کانفیډنس چې دا دوه شیزونه لوبغاړی باید پرې نه دي ځکه بد ورځ راځي په هر چا باندې نو هغه بد شیونه ته باید اګنور کې او ځان کې هغه کانفیډنس واچي چې ته څنګه ښه سي نور کنه نو دا مهمه ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس د سکوهنه د یو لوبغاړي مرکه درته وړاندې کوو. د خالد تکل صافی نومیږي په ننګرهار کې لوبي کوي او وایي چې لډیرو سختیو سره سره د لوبي ته مخه کړې ده او د خپل علاقې لمخې ډیرې لاسته راوړنې کړې دي خو له ګڼو ستونزو سره هم لاس او ګریوان دی. هغه وایي چې هیڅ لوبیزې اسانتیاوې نه لري او حتی نشي کولی چې لیوه د بهر خپلو لوبو ته سفر وکړي. خالد صافی په پیل کې داسې وایي
او زما به دغه واته کاله به مې کېږي
ننګرهار
کې محترم استاد پسرلی خاکسار سره چې اوس برحال د ننګرهار د فدراسیون د بوکس د فدراسیون رئیس هم دی او تر اوسه پورې لا شکر دی سر لګیا د هماغه استاد خواري او دعا ده تر دې زه را رسیدلی.
ته راته ووایه چې په څومره وزن کې ته سوکوهنه کوي یا سیالۍ ترسره کوي؟
ساحل صاحب ما خو اماتور مسابقات چې کوم دي هغه مې په شپږ پنځوس کیلو کې ترسره کړي دي او اوس هم لا لګیا یو پروفیشنل چې دي جهاني هغه مې اووه پنځوس او اته پنځوس کیلو کې کړي دي.
د هیواد په کچه د کوم ځل اتلولي ګټلې ده یا چا سره د سیالۍ کړي دي؟ مهمه او مشهوره سیالۍ دي کله وه چا سره وه چیرته وه؟
دا سلور واری می هیواد عادل ولی راوڑی او مشهور و سیالی می چوا نو آغا دا پاکستان پر خلاف و شکر الحمدللہ چه آغا می بیا او گتلو نوری مسابقات تا می بیا لارا پیدا کن.
لافغانستان بحر سیالی و تطللی کتللی کم هیواد تطللی چمر لو بیدی لی هیواد بحر کردی دی چمر دی گتلی دی چمر دی بیللی دی؟
سلور واری پاکستان سره مخ شوه ایم او دا اللہ پزل لیدری می نیک اوٹ کردی دی ورتا یو الک سره په نمرو باندې لوب کړی و چې هغه ډیره جالب لوب هم و او بنگلادیش کې راته مسابقات جوړ شو خو د اقتصادي لحاظ هغه هم رانه پاتې شو او په عربي اماراتو کې راته جوړ شول چې هغه رانه هم پاتې شو. اوس راتلونکي بیا د پاکستان سره مرکزي مسابقه لرمه په کمربند باندې نو انشاءالله تعالی زه ته آمادګۍ کوم تمریناتو کې اخته یم.
صافی صاحب دا راته ووایه چې د سوکوهنې په کوم نړیوال سازمان کې د لوبه کړې ده؟ آیا سوکوهنې لوبه لکه د آزادو لوبه غوندې یا د فری فایټ سیالیو غوندې کوم سازمان لري؟
دا هغه ما چې کوم مسابقات د هیواد څخه د باندې کړي دي دا ټول په سازمانونو کې شوي دي. دا پروفیشنل سازمانونه دي نړیوال نو دا ټول په فریفایټ په رقم سازمانونه دی همغه کې لوبي دی لیست
د امکاناتو په تړاو راته وایي څومره امکانات درته مساعد دي په هیواد کې دننه چې تاسو خپل تمرینات وکړي د بدني روزنې ریاست یا کوم بل سپورتي اورګان تاسو سره مرسته تر دې د مکړې ده یا کوي
ولا تر اوسه پورې خو اچاره د پاملرنه ده کړی لالګي استو نو تر خپل وسه خواري او زحمت وباسو او اوس زما برحاله چې کوم دی د پاکستان هیواد سره مرکزی مسابقه ده په کمربند باندې زما د ویزې مشکلات دي خدای پاک دا ویزه وکړي او خیر سره اخیرنۍ مسابقه هم د پاکستان سره په کمربند چې دا په خیر باندې وشي
له افغان څوکوهونکي خالد تکل صافي سره مزمونږ ځانګړې مرکه اورېده د لوبو دا 19 ځانګړې خبرونه هم دلته پای ته رسیږي لورېدو مو مننه
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو دا فیسبوک پانا دا او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شي ازادي رادیو هر شیبه لته سره
د ازادي ملما
احمد شبریم هر کله مو کوم نن په دې خبرونه کې لداسې چا سره خبري کوم چې دینی زده کړې کړې دي په تیر رسول سيزو کې د افغانستان په سیاسي اهلو ځلو کې فعال پات شوې دي او له ادبیاتو سره هم مینه لري دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي مولانا صاحب خبرونه ته شراغلې کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلی یاست کچرته دا کیسه وکي چې د 23 کال مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څنګه راغلې
سلامونه اونې کیلی شي برسه تاسو او ریډونکو ته او د ازادۍ رادیو کولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم زه په 1991 کال کې جرمني ته راغلم په هغه وخت کې د مسافرتونو او راتګ دومره سخت کار نه و لیکن بیا هم د شوروي اتحاد د یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماټیک روابط قطع کړي وو نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شوم
تاسو چې لمړی ځل راتلې ل پاکستان راخلې پالوتکه کې جرمني ته راخلې
اسلام آباد نه زهران ته د زهران نه دمشق ته او د دمشق نه مینیخ ته منشانتا
او تاسو ویزا څنګه ترلاسه کړه
ویزا پاري وخت کې نو مونږه چون سیاسي او د افغانستان د يرغل هغه نو د روسانو يرغل او پاري وخت کې نو دا دلایل و چې مونږه په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو لیکن هلته پاري وخت کې مونږ ته دا بخنه وښوله چې تاسو سره د دې چې بدون دی ویزي او بدون دی اجازه نه دل تراغلی منګه کولې شو چې د سیاسي حالات په نظر کې نیول سره تاسو ته د دې جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلي دل دي د دې بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهنده دي قبول
مولانا سب تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تلی دا به مو اول سفر چې په الوتکه کې موکاو همداسي
نه دی هغه نه مخکې مم سفرونه په الوتکه کې لرل لیکن یعنی یو ځل تلوم په هندستان ته او هغه په الوتکه کې وو په پاکستان کې داخلي پروازونه ملرل تقریبا 15 یا 16 پرواز
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تلې او لاند سفر نه وو څنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلې او جرمني ته راتلې مخکې تر دې چې جرمني ته ورسې څه احساس مو کاوه چې البته ژوند څنګه وي او سخت به نه وي
د سوي چې په هغه وخت کې زما معلومات دی جرمنی په حق لباندې ډیر کم و او نه پوهیدلو چې کومې خواته دا هغه توقیږي، یعنی کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه. آیا مونږ به دوی ومني که وبم نه مني؟ کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه؟ دغه ټول سوالونه و. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، زمونږ کورنۍ وه، دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و. یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي، نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما و زمونږ کورنۍ و خپلوانو نه خوښولو. نو ما دوی ته همدغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلې یوه هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځما او ګورو. بیا مې د دیږې نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسېدلې.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې، خصوصا په لومړیو کلونو کې، تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول. د مجاهدینو ځینې هغه وخت ځینې مشران مو راغوشتي و جرمني ته، دغه سیاست ته مو څرنګه توجه زیاته کړه؟
د څه وو چې زه دلته کله چې راغلم او هدف دا وو چې زه خپل درسونو ته دوام ورکم، سره دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو لخوا ځنې اشغال وي او زه په قراره باندې کینم او دلته. لیکن یو شی چې ما وکولی شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم، د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه. زه چې دلته راغلم، نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم. او د افغانستان د احزابو اصول دا وو چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي، نو ښه ته به هم دوی که ښه هغه ته به ښه وایي او که بد یې هغه ته به هم ښه وایي. نو دا شی چې و زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه. نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو، لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم تر څو چې مونږ وکولی شو د شوروي اتحاد سره پوځونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول، مثلا د مجاهدینو کوم غړي تاسو لیدلی دي؟ البته مطلب مې مشان دي، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشانو سره چار یو براتللو. دلته بدون د فرق نه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی، د کوم سازمان سړی دی، نو ما د حکمتیار سره دلته هغه لرل پوشي لیدنې کتنې لرلې. کله چې دلته د منشان په اسلامي مرکز کې وینا کوله، همدغسې برهان الدین رباني یا د نورو احزابو ګیلانی صاحب، حضرت صاحب صبغت الله مجددي، دغه څلور مشران یا مولوي صاحب محمد نبی محمدي، ایدی ټول سره، او مولوي صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پات شوی دی، ما د په کور کې په نوکر خېلو کې درس ویلی، آخري کتابونه ما د نه زده کړي وو. نو د دې ټول سره یو قسم ته د اشتایې یو د دوستۍ هغه وو. نو دوی به چې راتله دلته، نو مونږ ما کوشش کولو چې د دوی میلمه پال وسم او یا د دوی سره ښه روابط ولرم او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغو مشانو کې چې تاسو یاد کړل، له کوم یو نه تاسو متاثر شوي یاستي؟
د څه وو چې په دې مشانو کې بعضی کسان وو چې ډیر نرم کسان وو او کوشش یې کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلانی صاحب وو، حضرت صاحب وو، رباني صاحب چې دی هم په اخلاقی هغه باندې ډیر نرم سړی وو، او مولوی صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولې، هم به علمي بحثونه کول. د دې ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډیر رسمی تعاملات باندې زما خبرې شوې دی هغه حکمتیار سره.
مولانا صاحب مخکې تاسو ویل چې په جرمنی کې مو بیا زده کړې وکړې، سمول وصل په جرمنی کې؟
ما په جرمنی کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخستله، خپل شهادت نامه یا سند واخستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجم المدارس کې کاوه مقایسه کوي، تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډیر نوی او په عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولټل وستل دلته څه اسانه کار نه دی، لیکن ما ورته اعظم وکړلو چې زه دا کار کوم. مثلا یو ورځ زمونږ یو دی اقتصادی تصدی استاد ډاکټر پروفیسر پلیسپخ هغه ما ته وویلې وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي. بیا ما ورته وویلې چې ته داسې وکړه چې زه خو په دې تحریری یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان را وغواړه، هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه. کدا شی ما وکړلی شولو نو ته ماته ښې نمرې راکړه. نو په ده په هغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریری امتحان کې چې په المانی کې ورته څلور نمرې وی. او یعنی د منګا د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي یا هغه دي، یعنی چې فقط کامیابېږي. لیکن په تقریری کې مې بیا یوه واخیستله، بیرته چې تقسیم په دوو وکړلو نو په شهادتنامه زما په دوو هغه باندې وشوله دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوس، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمنی کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادتنامه بیا تاسو کار ونخست؟
د هغې شهادتنامه نه ما کار په دې واخیستلو چې د یو مدرن او نوی منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا موږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، د اتحادیو جوړول، د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جز وو. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شوم، د دې درس نه فارغ شوم، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی. نو هغه ما ته وویلې وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزی یا د تجارت د پاره یې دی کسانو ته جایز دی، لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون دی ضرورت دی مملکتونو ته ځي او کوم مشکل نه لري، نو د دوی د پاره دا شی مکرو دی.
مولانا صاحب تاسو د اتحادیه خبره وکړله، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربې په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی، یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت داسې دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل، خو موږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمنی کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلمانی کې ایرن امت لیک بیي چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو زیتزي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډیر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته راهنمایي وکي، لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه دغه افغانان چې جرمني ته راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ما ته څو کېږي، او دا شی غم دی سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډیر کلونه جګړه وي او اقتصادي مشکلات وي نو سړی پوهېږي. لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا د پاره راپاڅېږي، او امکان لري ډیر کسان بوي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته، لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار ډیر کم لیدل کېږي.
البته مولانا صاحب یو وخت مو په افغانستان کې پورسوی کلون کې اوس هم شته ځای ځای د حشر سیستم درلود چې مثلا په حشر باندې خلک کار وکي، خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شي ودی. بیرته د جرمني ژوند تراشو، په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي، د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څرنګه ده؟ مثلا په جمعات کې امامت کول، د جمعې پر ورځ باندې خطبه ورکول، خلک راغونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه کده ازادي راډول اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت پلاره کې مشکلات زیات دي، او بیا اکثریت دي آلمانی کولنی، او په هغه ځای کې چې زه ژوند کوم د منشان ښار، یو ډیر مذهبي ښار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې. دغه آخرنی پاپ چې و د دې پاپ نه مخکې چې څو موده مخکې وفات شلو، هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی، دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي خار دی، او په یو مذهبي خار کې چې بل څوک راځي او هغه دی یو بل دین دی پاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي، حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ما ته راغی، ما ته یې وویلې چې تا په منشان کې دوه جماعتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جماعت دی. نو کزه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کوم، ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پاتې شوم چې جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چیرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، جواب څه دی؟ جواب ورته څه دی؟
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبور وو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ایزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دې خلکو خوښه ده چې دوی دا دین مني او کنه مني. او تاسو دلته وایي چې په آلمان کې د دین او د مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومني. او کپه دا شکل باندې منګه دی دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغه کې خوشونت یا هغه کې خلک دې ترابلل وی چې او دی بل نه نفرت خور کی، دا شی زما سره نه و. ما اکثرا دی غربي مفکرونو او پوهانو سره په لوی پونتونو کې، دی آلمان په پونتونو کې، دی منشان په پونتون کې، په بایرود کې، په فرانکفورت کې، او په نورو ځایونو کې، هاو حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل، او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم، او اکثر المانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې، خصوصا د 2000 لومړي کال د سپتمبر له پیښې راوروسته، فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات کتل کیږي او په بل سترګه ورته ګوري؟ مولانا صاحب،
دا دا خبره بالکل واضح ده. او یو لسم د سپتمبر زمنګ په دعوتی عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منفی تاثیرات وکړل. یعنی دی یو لسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه المانیان مسلمانېدل چې دغه تحرک دی یو لسم د سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې د یولسم د سپتمبر نه روان و او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو هغه حرکت په ټپه ودرېدلو او په جوماتونو کې هم دغسې اشخاص یا په ځای شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سوء استفادې لپاره ځانونه هلته رادننه کړل او هغه حرکت چې د مسلمانانو لخوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو تر څنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی، وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راس په څه کې دی؟ یعنی څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
څه دې چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعرې کېدلې کوم وخت کې چې مونږ یعنی شاګردان وو د مدرسې، او زمونږ بعضې استادان هم شعري خلاقیتونه لرل، او دغه شعري خلاقیتونو زه دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته مخه کمه. او په هغې وخت کې چې زه شاګرد وم نو باید واړه واړه شعرونه به م لیکل، او هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. مونږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوی صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو مونږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناست وو، داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول. کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لږ لرې شولو نو په دې باندې ما وویلې چې دا افغاني کلتور را ژوندی کولو خلکو ته یوه روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د مای په میاشت کې ما لویه غونډه، یوه بین المللي غونډه چې 350 نفر پکې حاضر وو، د ګوتی انسټیټیوټ په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله، او دې لمانځلو ته بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځل زه ګمان کوم چې تاسو هم خپله راغلل، یو د نازک الملائکه یو شعر هم ترجمه کړلو، او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزي صاحب وبخي، جان آغا الکوزي صاحب و فریده هوډ وه، او نور ډیر دوستانو، عبدالوهاب سرتیر و او اسد الله ازمری و نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو. او دغه لړۍ چې ده روانه ده، لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی او ډیر غذاف مصارف لري. نو یو سالون پیدا کولو، حال پیدا کول د غونډو د پاره، د هغې کرایه تهیه کولو، بیا هغه ته شاعرانو ادیبان راغوښتل. نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهۍ ته ضرورت لري، او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې مونږ غواړو. بیا وروسته هم یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هره رشته کې به چې وه هغه به مونږ راغوښتل، او د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار مونږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې، او په 2001 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه دپاره جوړه کړې وه، 800 کلیز د سید جمال الدین افغانی په مرکز کې. یعنی دغه ادبی بهیرونه چې دی ډیر مثبت و، لیکن تا پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي، باید د دې شاته بودیجه یې، د دې شاته حکومتونه ولاړ وي. نو په همدې اساس باندې ما دا 2 کاله چې دلته تیر کړ، ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف شو، یا په سیاسي هغه کې. لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي، د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم، او خدای دې ماته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم
که خدای کول. همداسې به وي مولانا صاحب، د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی، مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی، که زه چیرته د غوس په افغانستان کې له یو دینی عالم سره خبرې وکم، شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي، لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم، د هرې غونډې، د راتګ جرمني ته، د تعلیم، د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي. فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی، تولد څو دی، اکثره افغانان دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی، که پلار یا پلار یې یا کوم مشر یې چې عالم ختلی یا او د قرآن په کومه ګوشه کې دي، د دې زیږېدنې تاریخ لیکلی یې، یعنی ته لیکلی یې، خو هغه صحیح ده. لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمیني دي، چې یا د تذکیري مامورونو تعین کړي دي، لیکن د واقعیتو سره هیڅوک هم هیڅ ارتباط نه لري. او دا چې زمونږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده، چې په دې مسله کې چې یعنی حتی مونږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږیدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب، له دې پرته د دې څه باندې 40 کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی، نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخت زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي، او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي، او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي، نو مخکې د مخکې نه ستا په باره کې، ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې، څه وخت دلته راغلی یې. دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم، مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې، وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده، اسلام وسنشاف، دغه ټول هغه دي. لیکن زمونږ په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د پاره هم داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یورپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو، او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب ډېره مننه.
ژوندی اوسئ. خیر اوسئ.